دا مشال رادیو د ستاسو کوربا ګل ایاز هم ستړي مشه وخت د ماسپخین 3 بجې دی په دې خبرونه کې تاسو اوریدل شئ چې نن په پاکستان کې د پخوانی وزیر اعظم بنزید بټو پنځم تلین مانځل کیږي د عوامي نېشنل ګوند یو غړی بشرا ګوهر وایي چې له طالبانو سره د خبرو اترو وخت تیر شوی او د قبایلی سیمو په اړه یو نوی سروې کې راغلی چې په دغه سیمو کې د تیلو او د ګیسو د لوی زیرمې موجود دي د خبرونې په نمای کې 219 پروګرامونه ترکیه اسلام او ډیموکراسي او روښانه مستقبل هم لرو خو در سره وړاندې د دې سات خبرونه د عبدالحی کاکل ناورو
سرټکین د پاکستان د پخوانی وزیر اعظم بنظیر بوټو پنځم هکلین هرمنځل کېږي افغان چارواکي وايي طالبانو ته وفادار یو پولیس افیسر د درې پولیس افیسرانو په وژلو کې مرسته کړې د مصر مهم اپوزیشن ډلې ویلي چې د ولسمشر محمد مرسی او د نوی آئین چې اسلامي ډلې ملاتړ دي په خلاف مظاهره جاری ساتي اوسم تفصیل نن د پاکستان په خوانی وزیر اعظم بنظیر بوټو پنځم هتلین هلمنځل کېږي بنظیر بوټو چې دوه واری د پاکستان منتخبه وزیر اعظم پاتې شوی ده په 28 دسمبر 2001 کې په پنډي شار کې په یو ځانمرګي برید او د ډزو پر وخت ووژل شو د پاکستان د فوج مرکزی دفتر هم په دې شار کې دی تر اوسه د دې وژنې په تړاو څوک سزا سوی نه دی د وژل کېدو په وخت بنظیر بوټو د پاکستان په پلزوند مشر په توګه انتخابي مهم چلولی دا ستمه کېږي چې نن به په لارکانه کې چرته چې د بوټو کورنۍ خاندانی حاضر ده د هغې زوی بلاول بوټو زرداری او د پاکستان صدر آصف علي زرداری د نوموړي په یاد کې خبري وکړي په قبایلی سیمه کورمه ایجنسی کې د درې وسلوالو مړی موندل سوي ځای خلګوایي ترمخي د ځوی خلګوایي چې د کسان د بګن سیمه د وتی خوړ غر زخه دوی ته ترلاسه سوي دي د دوی خلګ ذاتوي په دې کې دوه کسان د بګن او یو د خوړ کلی اوسیدونکو دي د سیمه زخه یو کس ویلي چې دا کسان په ډزو وشتل سوي دي استخباراتي ادارو چارواکي د نن شوډل په شرط ویلي چې د تحریک طالبان سره د کسان تعلق لري چې د خپل ملګرو له خوا وشتل سوي دي البته طالبانو په دې اړه لا تر اوسه څه نه دی ویلي د خیبر پښتونخوا وزیر اعلی امیر حیدر خان هوتی تیر ورځ د صوبې وژل سوی سینیر وزیر بشیر بلور زوی هارون بلور خپل خاص سلاکار ټاکلی دی هارون بلور چې د بشیر بلور مشر زوی دی د ځایي حکومت او کلیوالو سیمو د پرمختګ د چارو وزارت په سمبالوي وزیر اعلی تیر ورځ بلور هاوس ته ورغلی او هارون بلور ته د ټاکنې سند ورسپارلی حیدر هوتی له څرګند کړ چې هارون بلور به د خپل پلان د امن مشن پرمخ بیایي د خبر پښتونخوا د بون په بونو ضلع کې ډاکټران وایي په دې شهر او خواف شاسمو کې په ماشومانو کې د شری ناروغي خورسوي چې د وبا شکل اختیار کړی دی د بونو د ماشومان په هسپتال کې یو ډاکټر د نوم نشودل په شرط مشال لري ته ویلي چې هر ورځ په ناروغي اخته لا اتیازه زیات کسان ماشومان هسپتال ته ورول کیږي
حکومت ہاسپیٹل دے بنو کے دورز قریب 80 نہ زیات مریضان جدا میزل یعنی سرا ڈائگنوز وی او دل ترازی او پرائیویٹ کلینکس نام پر دیگه تعداد سرا الکان رازی داخلی گی چه دیر سیویر کنڈیشن یی دیر زیاد دا خواہشا نارت وزیرستان ایفر بنو لکی کرک دا ٹول ایریے پخپل لپیٹ کیا خستی دی
خو په دې اړه د صحت د محکمې لخوا لا تر اوسه په رسمي توګه څه نه دی ویل شوی افغان چارواکي وايي طالبانو ته وفادار یو پولیس افسر د طالب جنگیالیو یو ډله لیري پرتی پوسټې ته په ورننوتو کې مرسته کړي چې هغه بیا درې پولیس افسران وژلي دي طالبانو برید نن سهار وختي د ورزګان په ترين کوټ کې ترسره کړی دی د ورزګان د پولیسو ویاند فرید احمد امل ویلی د طالبانو خواخوږی هغه وخت وسلوالو روغشتل او د اورته د وژلو ویل کړي چې پولیس افسران ویدو هغه ورسته لبرتکم کو سره وتشتیدلی د افغانستان مدني ټولنې د دې هیواد د ولسمشری په راتلونکو انتخاباتو کې د جنگي مجرمینو د ګډون په حق لاندې شنه سرګند کړي وایي چې د دې کار مخنیوي باید وسی شاوخوا دیرش مدني ټولنې د چهارشنبه پرز په یو خبري غونډه کې د انتخابات په قانون کې د بدلونونو غوښتنه وکړه او په دې برخه کې ځینې وړاندیزونه هم وکړل خو بیا ولسی جرګه دغه اندیښنه ردوي د افغانستان ننګرهار په په پچارګام ولسوالۍ کې په زیات اندازه اومچر سنول سوي دي. په خدیج کې د سرحدي پولیسو مرستيال قومندان زبیح الله قاضي زاده نن مشال لیډو تول چې دوی د دوی امنیتي ځواکونو تیر شپه د یو رپورت په بنیاد د پچارګام سیمه اړوند په بنگزار سیمه کې 1500 کیلوګرام اومچر سنولي خو په وینا چې پیښه سره د تړاو په تور تر دې دمه لا څوک نه دي نیولي. د مصر مهم می اپوزیشن ډلې ژمنه کړې چې د ولسمشر محمد مرسي او د مصر نوی آئین چې اسلامي ډلې ملاتړ دي په خلاف به مظاهره جاری وساتي. د نېشنل سالویشن فرنٹ ویاند حسین عبدالغنی ویلي چې اپوزیشن باید د مرسي د حکومت پر ضد په پوره امن ډول د احتجاج کولو په پالیسی باندې ولاړ ووسی چې د پوینا مرسي د یو جابر ریاست ترامست کولو لپاره اسلام استعمالوي. د وای په دې لړ کې موږ پر مظاهره چانو رخ کوو چې د جنوري 15مې د تحریر سکوایر د انقلاب د دومې کلیزې په موقع دی په انقلابي جذبه سره د آئین د غیر مشروع والي پر ضد مظاهره وکړي. ویان د مرسي لخوا په ملي سطح د خبرو اترو غږ بې اهمیت وبللې او ویل دا واضح نه دی چې آیا دی په رښتیا هم داسې غواړي او کنه. ورسته خبرم دادی چې د هند په نوی ډیلی کې هغه انجلۍ چې په یو بس کې ورسره اجتماعي جنسي تیری شوی وو د علاج لپاره سنگاپور ته رسول شوی ده. په دغه واقعیا د هند په سرشار کې له تشدد ډک مظاهره شوی وي. نن د سنگاپور د ماونت الیزابت هسپتال لخوا بیان وایي دغه شزه د نوی ډیلی څخه د شپې هسپتال ته په ډیر نازک حالت کې ورسول شو. ریپورټونه وایي د 20 کلن انجلۍ په مصنوعي ساه ژوندې ده. د خبرونو پای
خبرونه مو د مشال رادیو نو واوریدل چې عبدالحی کاکړ وړاندې کول. تاسو د مشال ټولي خبرونه په مشال رادیو ډاٹ کام په فیسبوک او په ټوئیټر هم کتلې اوریدلې او لوستلې شئ. نن په پاکستان کې د پخوانی وزیر اعظم بنظیر بھٹو 15 تلین منزل کېږي او په لړکانه کې د پیپلز ګوند په زرګونو کارکونکو کې د هغوی په مقبره راغون شوې دي.
غریب پولیس دپارا دغری بغلو دپارا کم بشر تو کیا مینیورٹیز دپارا چکم داغی خدمات کی داغی او ایڈمائریشن
دا عوامی نیشنل گوند دا کامی اسمبلی غړی بشرا گوهر وای چې له طالبانو سره د خبرو اترو وخت تیر شوی دی.
دا صرف عوامی نیشنل پارٹی جنگ نه دا صرف پختانه قربانیان بنو ورکړلې په دواړو طرفو ته ورکړلې خو اوس دا اور نور مخکې بځي.
په کابالی سیمو کې د جدید طریقو د لارې نوي معدنیات موندل شوی دي. ترکیه اسلام او دیموکراسي نن خبرونه کې به واوري چې په ترکیه کې د سولې زغم او د رورولۍ د کلتور په رامنځته کولو کې تصوف سرول لوبولې دي.
ان جنرالي هی اډوایزز پیس فرندشپ فرټرنټی.
په خبرونه کې روخانه مستقبل 19 پروګرام هم اوریدل شي له مشال رادیو سره وسه. تاسو د مشال رادیو خبرونه ته غوږیږئ. د خبرونه لومړی رموټ د پاکستان په د پخوانی وزیر اعظم او د پیپلز ګوند وژل شوی مشر بنظیر بھٹو 15 تلین منزل کیږي. د سند صوبې په غړي خدا بخش کې تر سره کیدونکې د تلین په مراسمو کې د ولسمشر آصف علي زرداری په ګډون د پیپلز ګوند یو شمیر مشران ګډون کوي. د پیپلز ګوند چارواکي د نن څخه په دغه ګوند چیرمن بلاول بھٹو زرداری د خپل سیاسي هلو زلو پیلولو اعلان به هم کوي. په دې اړه نور تفصيل د سیمینه د مشال رادیو خبريال ظفر کریمی را کوي.
د پیپلز ګوند چارواکي وای د تلین مراسم د بنظیر بھٹو په پلرنی ټاټوبي نوډیرو غړی خدا بخش کې تر سره کیږي چې په کې صدر آصف علي زرداری د سند صوبې اعلی وزیر سید قایم علي شاه د پیپلز ګوند مشر بلاول بھٹو زرداری او د یاد ګوند نور مشران ګډون کوي. د تلین د مراسمو په اړه د سند صوبې د بلدیاتو وزیر اغا سراج دورانی رسنیو ته وویل دی وای د تلین په مناسبت جوړې شوې جلسې ته به د پیپلز ګوند مشر بلاول بھٹو زرداری وینا کوي. موږ د جلسې ځای د 53 تر 100 لکو خلکو لپاره جوړ کړی دی او تمل رو چې زمنګ د ګوند په لکونو خلک به په دې جلسه کې ګډون کوي. د نوموړي په خبره د جلسې وروسته به د پیپلز ګوند د مرکزی کمیټې غونډه کیږي. په غونډه کې به واکمن ګوند د خپل راتلونکي په اړه سلا مشورې او یو شمیر پریکړې کوي. کوي. د اطلاعاتو مرکزی وزیر قمر زمان کایره خبریالانو ته ویلي چې نن ورځ د دوی لپاره ډیر اهمیت لري او سرلنن څخه به بلاول بټو زرداری د خپلو سیاسي هلو ځلو پیل کوي. په جلسه کې د ګډون لپاره د پیپلز ګوند غړي او مشران د پاکستان له څلور وړو صوبو څخه نوډیرو غړي خدا بخش ته رسیدلي دي. د جلسې یو ګډونوال او د یاد ګوند د مغربي کراچۍ د اطلاعاتو سیکرټري باز خان وایي
غریب الس دپارا د غریب وګړو دپارا کم بشرطوس پالیسیاں مینیورٹیز دپارا کم ملک کی کم مظلوم طبقہ داغی دپارا کم داغی خدمات کی داغی او ایڈمائرش او زما اون دے دیر نوم کارکنان تا خیبر پختونخوانا دا کشمیر نا دا سندھ دا پنجاب اب گڈون کئی او هم پدغه احساسات با چې کم خپل فیلنگز دی هغه به ته وړاندې کوي.
د پیپلز ګوند مشر بینظیر بټو پنځه کاله وړاندې په همدې ورځ په لیاقت باغ کې وجل شوی و. د بینظیر بټو د وجنې قضیه د پاکستان په عدالتونو کې دوام لري. په دې لړ کې عدالت د پاکستان پخوانی فوجي ولسمشر پرویز مشرف اشتهاري ګرځولی دی. ظفر کریمی، مشال رادیو، کراچۍ.
په همدې موضوع کې پاتې کیږو. څنګه تاسې واورېدل چې د پخوانی وزیر اعظم بېنظیر بټو پنځم تلین مانځل کیږي او په لاړکانه کې یوه جلسه روانه ده. د سیلونکو په اند په دغه دستوره کې په رسمي توګه د بېنظیر بټو زوی بلاول بټو به سیاسي ژوند شروع کړي او په لومړي ځل به وینا هم وکړي. ایف پی خبرې ایجنس په دې اړه د سیلونکو ځینې خبرې هم راخستل په مقاله کې چې غټ ټکی درته زه ګلای وړاندې کوم. ایف پی خبری ایجنس په یو مقاله کې لیکي چې په پاکستان کې د پخوانی وزیر اعظم بېنظیر بټو پنځم تلین نن مانځل کیږي او تمه څرګندېږي چې د هغه زوی بلاول بټو د خپل سیاسي ژوند شروع کولو اعلان وکړي. بېنظیر بټو د پاکستان دوه ځله وزیر اعظم پاتې شوی و او د 2008 کال د دسمبر په 28 نیټه په پینډي کې په یو ځانمرګي برید کې وژل شوی و. د بېنظیر بټو د تلین په مناسبت د هغوی پلرنې ټاټوبي لاړکانه کې یو جلسه روانه ده چې پکې زرګونو کسانو ګډون کړي. دا به لومړی ځل وي چې ولسمشر آصف علي زرداری او د هغه زوی بلاول بټو زرداری دغې دستوري ته په یو ځای وینا وکړي. د خبري جنس په وینا د بټو کورنۍ د پاکستان په سیاست کې پنځه شپږ کالو راهیسې مهم کردار لري. د بېنظیر بټو پلار ذوالفقار علي بټو په 1971 کال کې وزیر اعظم ټاکل شوی و خو په 1971 کال کې فوجي کوتتا کې د واک نه لری کړل شو او په 1971 کې پانسي ورکړل شو. د سیډونکو په ان پیپلز ګوند با دریمه پیړۍ سیاست ته راوباسي. خبري ایجنس د کارپو حسن حسکری په حواله وای دا به یو رسمي غونډه وي چې بلاول بټو زرداری به د سیاست په میدان کې قدم کیږدي. د حسن حسکری په وینا بلاول د بټو خاندان او د زرداری سیمبول دی او دوی غواړي چې دا سیمبول په انتخابي ټاکنو کې وکاروي. خبري ایجنس لیکي چې ولسمشر آصف علي زرداری په ټاکنو کې د پیپلز ګوند کمپاین نشي چلولی او د درغلو د تورونو له کبله بدنامه دي. خو د بلاول بټو عمر 40 کال دی او هغه په ټاکنو کې برخه ځکه نشي اخستلې چې ټاکنو کې برخه اخستو لپاره د عمر حد 25 کال دی. خبري جز د کارپو حسن عسکري د خولي ذاتوي چې کېدی شي بلاول بټو د پیپلز ګوند انتخابي کمپاین ته یو تازه ولوله ورکړي.
د مشال ریډیو خبرونه په میډیم ویوز یا منځنۍ سپو 621،
په لنډو سپو یا شارټ ویوز 2113، 15500 او 15500 کیلو هرتز،
او د انټرنیټ د لارې په مشال ریډیو .com پاکي او صافي اوریدلی شي.
تاسو د مشال ریډیو خبرونه ته غوږی. نن په پاکستانی مطبوعاتو کې د وسلوالو طالبانو د ویان لخوا یو بیان جاری شوی چې وای دوی د پاکستان د حکومت سره خبرو اترو ته تیار دي، خو شرط یې دا دی چې پاکستان په اصلي مانو کې واک ولري. طالبان د خبرو اترو دا وړاندیز په یو داسې وخت کې کوي چې تیره اونۍ د خیبر پختونخوا سینیر وزیر بشیر احمد بلور په یو ځانمرګي برید کې وژل شو او پړه یې وسلوالو طالبانو په غاړه واخیسته. د مشال رادیو همکار داود خټک د طالبانو د خبرو اترو د وړاندیز په اړه د عوامي نشتل ګوند د یوې مشرې بشرا ګوهر سره خبرې کړي او په سر کې ترې پوښتلي چې په دې اړه د هغوی د پاټۍ څه دریز دی. بشرا ګوهر وایي:
ما خو خپل نظر کې د خبرو اترو وخت تیر شوی دی، خو هغه رزوم اسفندیار خان دا بالکل کلیئر کړه چې دا تیرورست، دا دهشتګرد دوی ته تیار دي چې دہشتگردی رینونس کی د پاکستان آئین اومنی نو او د پاکستان رٹ اومنی نو د سره بیا د خبرو یو گنجائش تکیږي خو اسی چې دا اوس څنګه دا یو کیسه بیان شروع کړل او پای کې خو بیسیکلی هغه وی چې دا آئین او دغه امینډ کول بغوایی نو مونږ ټول ته دا پته ده چې د دې چې کوم کاروایی تر اوسه کړې ده او د پاکستان سوورنټی چیلنج کړې ده نو هغه اوم د آئین او د قانون مطابق هم نه دی او دا چې څنګه انسنت خلک یې ټارګټ کړي دي بے ګناه کسان یې وژلي دي نو دا د قرآن او د سنت مطابق نه دی دا سبق خول زما په خیال عجیبه لګي او د دې سوچ شاته چې څوک دي نو هغه اوس به عمره ښکاره شي
بشلا بی بی ستاسو پټې خو د په یعنی تیرو وختونو کې هم د دغه کسانو سره خبرې اترې کړې لکه د مثال په تور باندې سوات والے او بیا دا خبرې هم شوې دي چې هر وخت چې دی خبرو ته کینینو تیار بي د هغه خبرو اترو تجربو ته تاسو څنګه ګورئ چې لکه سوات کې یو ځل دی سره خبرې وشوي او بیا د هغه چې کم ریزلټ راووت نو څنګه ګورئ په مستقبل کې ک ان کیس داسې خبرې وشي نو بیا بسي
ګورئ چې موږ کله سوبې حکومت کې رالو نو موږ خبرو اترو نه سٹارٹ واخسته خو په دې خبرې موږ ډیر زر پوه شو چې هغه خبرې اترې نه کول غواړي هغه د پاکستان آئین نه غواړي هغه دا ملک ډی سټیبلایز کول غواړي نو د هغه دې سیزنو کې څه مقصد نور نشته صرف د پاکستان ډی سټیبلایزیشن په لګوسی نو موږ ځکه بیا سوات کې بھرپور کاروائی شاته اتری دو اور ټول پولیٹیکل پارٹیز اور ټول عوام مونږ سره اتری دا اس اکا وقت د فاتح کې او هغه نور زینو کې چې چرته د دې خلکو د پاره یا د دې سوچ د پاره یا سپورت اوسم شته دي الته کاروائی کول وخت راغله دي دې وخت زما په خیال خبر واترو نه دا خبره اوس مخکې شوې ده
خو د پاکستان ک زنې پاټه وګورې نو په هغه کې مذهبي هم دي او غیر مذهبي هم دي چې هغه په یو نه یو طریقه باندې وای چې دې سره دې خبرې اوشي او بیا دا هم وای چې یاره د دې د دریز دې په یو طریقه سره اومنل شي لکه دې په دې خپل بیان کې نن د طالبانو چې کوم بیان راغلی په هغه کې د دوو سیاسي ګوندونو باقاعده نمونه اخیسته شوی چې دې کسانو ته موږ سره وایو دې حالاتو ته په نظر سره تاسو ګوري
کوری دا خو هغه پولیټیکل پارټی سي چې کوم فائدہ اوچا تکړی دا د دې د دہشتګردۍ د دې پالیسیانو او هغه کله پراکسی وار او افغانستان کې اون دې ته ډېر ډالر ملاو شوې دي او ډېر فائدې اوچا تی کړی دي نو هغه ته دا فائدہ کوي چې د کسې یو د غي ملک یو ان ار کی یو کیوسی او د دې ته نه فائدہ راوځي خو دې وخت هغه پارټیانې به عمله سوچ کوي چې هغه د آئین سره چلی او کدی دہشتگرد سره چلی دواړو سره یو ځای نشي چلی دی نو کدی دہشتگرد او هغه د پاره دا خبره کړې هم ده نو دا خو ډېره کلیر ده چې هغه خپل مرګري مخامخ کړل خلکو مخامخ کې کوي چې دا زموږ مرګري دي دې زموږ د مرګتیا کوي او د دې به موږ مرګتیا کوو او هغه پولیټیکل پارټي چې کوم دي او دا ریلیجیس اکستریمیست پارټي چې کوم ائیډنټیفای کړی دي هغه خپل لاین اوس کلیر کوي چې هغه د دہشتګرد سره ولاړ دي او که پاکستان سره ولاړ او اوس وخت راغلی دی چې دا صرف د عوامي نېشنل پارټي جګړه نه ده دا به صرف پښتانه د دې په زور کې نه قربانیان په نو ورکړلې په دواړو طرفو ته ورکړلې خو اوس لا اور نور مخکې به ځي نو دې په دې خوشفهمه کې د نو سي چې دا صرف ان پی به ټارګټ
د عوامي نېشنل ګوند د کمی سملی غړي بشرا ګوهر و چې د مشال رادیو همکار داود خټک سره ځانګړي مرکه کولی او د هغه پښتنو جوابونه ویل چې د نن د طالبانو لخوا د سبینو جاری شوې دي چې پاکستان حکومت سره د خبرو تر لپاره تیار دي په دې موضوع کې پد کیګو بزنس سټانډرډ مجله کې په یو مقاله کې راغلی چې پاریس ته د افغان طالبانو د استادو تک او د سر دښمنانو شمالي اتحاد او د افغان حکومت استادو سره د کیناستو ترشه څه لا عملونه دي او دوی وس دا دومره نرمه رویه ول اختیار کړی دا دغه مقاله نور غټکی زمون همکار مجید بابر وړاندې کوي
په بزنس سټانډرډ مجله کې لیکوال اجی شکلا په خپل یو مقاله کې لیکي چې د افغان طالبانو لخوا د نوې نرم رویې پر شا سلاملونه دي. آیا دا د دغه افغان سختری د ډلې او د هغوی د پاکستانی ملاتړو لخوا په افغانستان کې د 2016 کال نه پس په حکومت کې د شرکت په اړه سلا کېدل څه نوې ستراتیژیکي تګلاره خونه ده؟ آیا دغه اسلام پاله ډله واقعي په انتخاباتي سیاست کې د برخې اخیستو لپاره سلا شوې ده؟ او ولې دغه ډله پیرس ته د خبرو اترو لپاره تللې وه؟ لیکوال لیکي چې دا هغه ډله ده چې امریکا ته به یې ویل چې که تاسو سره ګړی ده نو وخت زموږ په واک کې دی. نو اوس هغه څه دي چې د طالبانو استاد شهاب الدین دلاور او محمد نعیم یې د سر دښمنانو شمالي اتحاد او د افغان پوځ د استادو سره په ناسته مجبور کړل؟ آیا دوی په رښتیا د خپلو مخالفینو سره په ګډه کار کولو ته سلا شوي دي او دوی به واقعي افغان نجونو ته سکولونو ته د تللو اجازه ورکړي او کنه؟ دا ټولې خبرې د طالبانو لخوا نوي تکتیکونه دي چې څنګه د دغه هیواد نه د 2016 کال پورې د امریکایي پوځونو د ستنېدو لړۍ ګړندۍ او اسانه کړي. لیکوال اجی شکلا لیکي چې نوي ډیلی په دې اړه ډېر په احتیاط خپل دریس سرګند کړی دی، خو بیا هم د طالبانو لخوا دومره معقولیت ته د پاکستان لخوا د یوې بلې پلمې په نظر ګوري. اوس په افغانستان کې پاکستان غواړي چې په یو بل شکل کې نفوذ ولري، ځکه چې په دغه هیواد کې د اسلام آباد زړه تګلاره د ناکامۍ سره مخ شوې ده. بلخوا د ډیورند د کرخې افغان خواته د پاکستانی پوځ بمباری هم ډېره غوسه راپارولې ده. نو ځکه ناراضه افغان ولسمشر حامد کرزی د اسلام آباد لخوا رواني غونډګردۍ دومره مجبور کړو چې د امریکا سره د امنیت تلوسنامې په اړه دوه اړخیزه مذاکراتو ته وهڅولو. د دغه لوزنامې له مخه د 2016 کال نه پس به هم په دغه هیواد کې د روزنې همکارۍ او مشورو لپاره امریکایي پوځونه موجود وي. لیکوال لیکي چې دا نه ده چې د پاکستان ټولې ګټې د طالبانو د کوټي شورا پورې محدود دي، بلکې د دې نه علاوه د آی اس آی نورې باوري ډلې هم شته، لکه د بیلګې په توګه حقانی ډله چې په شرقي افغانستان کې د خوست ولایت نه واخلي تر پکتیا او پکتیکا پورې نفوذ لري، او د پاکستانی پوځ پخوانی ملګری د حزب اسلامي ډلې مشر ګلبدین حکمتیار هم شته چې اوس به هم د راولپنډۍ لپاره بیا په کار کولو ښه په خوشحاله تیار شي. خو کېدای شي چې د دې په ځای پاکستان د کورنۍ جګړې په ښکېلو ډلو تکیه وکړي. پاکستان بغواړي چې اول د ټولو خواو ترمنځ اوربند باندې ټینګار وکړي او بیا یې د خپلو ګټو لپاره په جنگ اخته کړي.
په ترکیه کې اسلام او ډیموکراسي یو ځای په څه ډول پرمختځي؟ د ترکیه د دینی علومو یو پروفیسور وایي
ترکیه
ترکیه د اسلام او ډیموکراسۍ په اړه لویه تجربه لري او د یو لارښود حیثیت یې خپل کړی دی.
په ترکیه کې دین زده کړې د افغانستان او پاکستان څه توپیر لري؟ په ترکیه کې د شریعتو د یو افغان زده کوونکي نظر
د دینیز د کړو په څنګ کې دوی هم ټولن په هنه ورته وي، هم ارواح په هنه ورته وي، او هم منطق ورسره دي، هم فلسفه ورسره ده. شته ډیر ضروری علمونه دي.
دا هر څه او نور د مشال رادیو په ونې خبرونه ترکیه اسلام او ډیموکراسي کې د هرې پنځ شنبه یا زیارت په ورځ د ماپښین پر 3:30 بجې او د هر یک شنبه یا اتوار په ورځ د مازګر پر 4:30 بجې زما احمد شاه اعظمي سره اوریدلای شي.
تاسو د مشال رادیو خبرونه ته غوږی د قبایلی سیمو په اړه یو نوې سروې کې راغلی چې په دغه سیمو کې د تیلو او د ګیسو لوی زیرمې موجود دي. دا سروې د قبایلی سیمو پرمختیایي ادارې او د پیښور پوهنتون ځمکپوهنې یا جیولوجي څانګې په ګډه په 2003 کال کې شروع کړی وو او د روان کال په جون میاشت کې ترسره کړی وو. په دې سروې سلویخت میلیونه روپۍ لګښت راغلی دي چې په جدید ساينسي طریقو د قبایلی سیمو نقشې جوړې کړې شوې دي. د دې سروې له مخې جاج اخیسته شوې چې په کوم ځایونو کې قدرتي معدنیات موجود دي. له سروې معلومه شوې چې په وو نوي ځایونو کې د ګیس او د تیلو زیرمې موجود دي. د دې پروژې مشر او د عبدالولي خان پوهنتون د ځمکپوهنې یا جیولوجي څانګې مشر ډاکټر فضل ربی سره د مشال رادیو خبریال لکه ما ګولایاز مرکه کړې او ستاسو پام ورته راګرځوم.
په قبایلی سیمو کې ډاکټر صاحب تاسو چې کوم فائنډینګز دي هغه کې تاسو څه اومندل چې په قبایلی سیمو کې زیاتره کم معدنیات دي او څومره پوتنشل څومره زیات؟
زما خو دا هغه دی چې زه اکثر بعضي وخت کې دا وایم چې ماته چا دا وایي چې دغه کم شي نشته نه زموږه او ته شاباسي ورکم. موږ باندې خدای پاک ډوره رحم دی چې په قبایلی سیمو کې او د تانبه د ټول نغټ ریزورت اټامیک انرژي والا کم شي چې منډل د هغه په کې سلمان کې د ټول نه ډیر دی. دا سه ګیس او پټرول پکې هم خدای پاک پیدا کړ. همت کرومایټ ته وایي هغه پکې هم ډیر زیات دی. سوفټون دی چې ډیر مشهور دی زموږ د کیرا دغه علاقو والا.
ڈاکٹر صاحب مطابق دا دا چکم معدنیات تی دا تاسو ایکسپلور کړه غزی کې وو موندلو را روان روزو کې څه پکار دي چې د دې را بيستلو لپاره د دې کنستو لپاره د دې سیمې د پرمختګ لپاره څه پکار سدي
زما په خیال خړومبنه خو ول د امن پکار دي کاغذ خدای زمونږ نصیب کړه بیا زمونږ منیجمنت کې چې شارټ کمینګ دی په نظر چور وړي لکه زمونږ دا وړ کې پروجیکټ ما چې خپل جوړ کړی اندې کې درې سټیک هولډر دي درې واړه فل ټایم آن بورډ دي کاش چې موږ دا چې د کوم مثال جوړ کړو نو اله کوک پروګرس کیږي چې ته درې وړو ته کوارټرلی مخ کې ګرځو ته کېږم کنه یعنی گورنر زما په پروجیکټ کې د سټوډنټ نه ګور چانسلر پورې انوالو دي او د کلرک نه در گورنر پورې او دغه سي ټول انډستري د وړو کې نه کار پورې نو پلس پیپل کنه نو دا ټول ان بورډ کول ته موږ دا کوو چې موږ کوارډینیشن زمونږ اکثر ځان ځان له دکانونو جوړ کړی بل بل نه پټو شي ساری ټول یو بل ته یو ټیبل ته کوارټر لی راځو خپل وته خو چې مونږ کم سړی کم ځای کې کمې دي او سکیورټي وان هغه مونږ په دې لیول ته مار رسولې و چې په کے پی کے اوس کې دا فیصله و چې اوس ون ډیس ون ونډو سرویس ورکو چې خلکو ته تکلیف نه مختلف خلکو ته نه ځي کنه نو مونږ ته شواز ورسول نور خو ګورنمنت خپل ډیوټي و کوي کنه
ستاسو په نظر باندې ډاکټر صاحب ډیجیټل میپینګ کوز مونږ اوریدونکو لپاره و چې دا ډیجیټل میپینګ څه شی دی او تاسو د وینا تر مخه په 80% سیمې چې دي هغه د
ریکارڈنگ لکھے گی چاہے لائیو فارم کی پاکی پانے اس نے ڈیمو نہ جوڑے کا سڑکوں نہ جوڑے کا پاپولیشن دا لکا 24 پلے دی زمان مختلف کارو نتی اغسطے شے اور 80% نا 100% مکمل کرے دا زور دا غلی کرتے
د خان عبدالولی خان په هنتون د زمک په هنی جیولوجي سانګې مشر ډاکټر فضل ربیو چې مشال رادیو سره ځانګړي خبرې کولې او د هغه پروژې تفصيلات ورکو چې په قبایلی سیمو کې نوي قدرتي معدنیات موندل شوې دي ستاسو په یو بل رپورت په لور راګرځم د خبر پښتونخوا په ډیر اسماعیل خان کې خلک وایي چې د بجلی د لوډ شیډنګ له وجې یو شمیر ستونزو سره مخامخ دي د سیمې د بجلی محکمې چارواکي بیا وایي دغه مشکل د ترانسفارمر د بدلولو له کبله مخې ته راغلی او دا چې ضرب په دې قابو عمومي د سیمینه د مشال رادیو خبريال لنو تفصيل سره
په ډرس مل خان کې د درابن چونګاینا تر ډیرا ټاون شي پورې د درابن پر روډ لاک چنیم لاک خلکو سيږي دا خل د بجلی بوجدا لوډ شیډینګ په وجا د رټ مشکلاتو سره مخ مخ دي د سیمې یو وسدونکو مولوی بنیامین شرانای په دا اوله سره په دارنګ جاګیږي
درابن روډ باندې ډی ډی اے باندې یو لاک آبادی پراته وي په دې کې موږ بلان مرکو جرمانی مرکو کله 30 غنټې بجلی نه کله شپاره او کله کم 22 غنټې نه ویل
سلطان مسعود
میش دے ڈی ڈی اے لین بجلی دا نوی دے میش دے بچو نے پڑھائی نستا دے میش دل منزل دے عبد وسر ڈر غار تکلیفی سلے بن ملا وی جو تورا سپر مند جڑا کڑی دو نورا دنیا اسمون تا ورس دے میش تا چارو کڑی دو اب بجلی رو خبر کوي رو خرسوی افسرون تا چ میش ور شی اتو کی میش ترانہ ملا وی جو ملاقات نہ کور سرا او نہ پیش چ نور سو کی وس بلا خو میش لا لار ور کوي خلو خود کرشی کوي لو طالبون کی جت
خنای سو بے دار غزنمیر بے ٹنائی زیاتوی
پاکستان وزیر اعظم آرڈر کرا دا تے دے شہر آئے کھلی بو بجلی و برابری او ڈیڈیوے ڈیر اسلام خان سے مر بنے کل شپاڑ دکنٹے کٹ کی کل تلا دکنٹے کل دوو دکنٹے مر تے مسلمان ہے پس طریقے نو گوری خدا دے مر عدالت وی
پدغا اولی سرا میں دے ڈیر اسمیل خان گریٹ سٹیشن ریزیڈنٹ انجینئر ظفر ہاں وجا غوان اہوی ویائی
یو خود مونگا دن درے مروز دا پاور ٹرانسفارمر بدلے گی اگا پا وجہ دیر زیاد لوڈ شیڈنگ و انٹرپشن استا اگا مونگا مجبوری دا دو میں ڈی ڈی اے فیڈر باندے 16 گھنٹے لوڈ شیڈنگ دا آپ ہائی لاسز چدا آ مونگ تا پیس کو ہارڈ کوارٹر رکڑے چے دے باندے تا 16 گھنٹے لوڈ شیڈنگ کو دے چے مونگا ہیلپ لیس ہو چے پی ڈی سی پشاور مونگ تا چکم آرڈر کئی آگا مونگا باؤنڈی آبیا مونگا کو چے کم گریوینسز دی دے مونگا اخپل مشرانو تا بے اورس ہو او انچرا چے مونگ چے واسچی آبیا مونگا کو
دے درابن روڈ او ڈیرا ٹاؤن شپ سے دن کیو دا غرا ہم وکڑا چے کپسیمک شے دے روانه میاشته تر درشمه نیټه پورې د بجلی به مخه لوډ شیډنګ سام نرشه بیا به دوی د دربند چونګای نه د دربند بای پاس چوک پورې اووه کیلومتره روډ باندې احتجاجن هر قسم ټریفک او تګ را تګ بندوي.
د انډر اسماعیل خان د سیمې د بجلی د نشوالي په اړه تاسو رپورټ اوریدلو. وخت د مازیګر درې نیمې بجې شوې دي. د عبدالحی کاکړ نه به د خبرونو لنډیز واورو.
د پاکستان واکمن ګوند پیپلز پارټي نن د پاکستان د پخوانی وزیر اعظم بینظیر بھٹو پنځم کلین لمانځي. په کورم ایجنسی کې د درې کسانو مړی موندل شوی چې وسلوال بلل کیږي. د خیبر پښتونخوا وزیر اعلی تیر ورځ د صوبې د وژل شوي سینیر وزیر بشیر بلوچي خارون بلور خپل سلاکار ټاکلی دی. په ضلعبونو کې ډاکټران وایي په دې ښار او شاوخوا سیمو کې په ماشومان کې د شری ناروغۍ خپره شوي چې د وبا شکل یې اختیار کړی دی. افغان چارواکي وایي طالبانو ته وفادار یو پولیس افسر د طالب جنګیالیو د درې پولیسو په وژلو کې مرسته کړې ده. د افغانستان مدني ټولنې د دې هیواد د ولسمشري په راتلونکو انتخاباتو کې د جنګي مجرمینو د ګډون په هکله اندېښنه څرګنده کړې ده. د مصر مهمې اپوزیشن ډلې ژمنه کړې چې ولسمشر محمد مرسي او د مصر د نوي آئین پر ضد به مظاهرې جاري وساتي.
قدرمن اوردونکو اوس وخت راغلی دی ترکیه اسلام او ډیموکراسۍ خبرونه ته. ترکیه اسلام او ډیموکراسۍ نن خبرونه کې به واوري چې په ترکیه کې د سولې زغم او رور گلوي د کلتور په رامنځته کولو کې تصوف څه رول لوبولی دی. دا خبرونه زموږ همکار احمد شاه زمي تاسو لپاره برابر کړی ده. راځي چې په ګډه ورته غوښ شو.
ترکیه اسلام او ډیموکراسي
ګران اوریدونکو د ځنګړی اونیز خبرونه ترکیه اسلام او ډیموکراسي لوي بلی کړي سر مزه احمد شاه اعظمي هرکلی کوم. تصوف په نړۍ کې ل لومړی ورځ راهیسی د امن روغی جوړی او بشر دوستی درس ورکړي او د خلکو د اصلاح لپاره کار کړی دی. ترکیه ته د اسلام پر اوستو او پیژندو کې صوفي بزرګانو مهم رول لوبولې دي چې د عثمانيانو په شپږ سوه درویشت کلنې واکمنۍ کې په دغه ټولنه کې د زغم او ورورګلوي کلتور رامنځته کړي او د خپلو خانقاو او تکیو او زاویو له لارې نه یوازې د ولس روحاني روزنه کول بلکې د ټولنیز اصلاح او د غیر رسمي زده کړې په برخه کې هم د قدر وړ کارونه ترسره کړي دي. ترکیه اسلام او ډیموکراسي نننۍ خبرونه کې به واوري چې په ترکیه کې د سولې زغم او ورورګلوي د کلتور پر رامنځته کولو کې تصوف څه رول لوبولی. د تاریخ په اوږدو کې د بیلابیلو مذاهب خلکو د خپل نفس د تسکیه یا پاکوالي او د روح د تسکین او اطمینان لپاره د وزکرل سو مذهبي عبادتو سربیره په غوړه توګه د خدای پیژندنې لپاره له روحاني لارو چارو څخه کار اخیستی او په تنهایی کې باید خپل خالق عبادت کاوي چې دغه عمل تبیا ځینو خلکو د تصوف یا طریقت نوم ورکړي، ځینو عرفان ورته ویلي او ځینو نور بیا د خپل پټي ځانګړتیا له کبله د سریت نوم ورکړي. کته هم د تصوف د ټکی په اړه بیلابیل پوهان بیلابیل نظرونه لري خو په اصطلاحي توګه ټوله پر دې متفق دي چې د تصوف لالاري د نفس تسکیه کیږي او په دې سره انسان خپل خالق او اصل پیژني او هغه ته ځان نږدې کوي. د ترکیه په استنبول شهر کې د مولویه تصوفي طریقې شیخ نایل کیسواوای تصوف د امن ملګرتیا او د یو بل د پوهاوی درس ورکوي او هر چاته غیژه پرانستې ده.
In generally, he advises peace, friendship, fraternity.
تصوف په عمومي توګه د امن ملګرتیا او د یو بل د پوهاوی درس ورکوي. مونږ اړ استل شوی یو چې په ګډه د ملګرو گاونډیانو او هیوادونو په هیڅ ژوند وکړو، لکه اوس چې ترکیه د اتو نورو هیوادونو سره پولی لري او ژوند کوي. یعنی ژوند باید په امن او ملګرتیا کې تیر کړل شي، لکه څنګه چې مولانا جلال الدین رومي وایي چې هر څوک او هر څه راشه. مونږ هم باید دغه ډول فکر وکړو. نو د تصوف له نظره تر ټولو ښه سړی هغه دی چې بل ته په خبر شي. د تصوف بل پیغام دا دی چې موږ باید خپل زړونه د نی په شان پاک کړو او بیا په دې کې د خدای ته ځای ورکړو. مونږ باور لرو چې کله مو زړه پاک شي نو بیا خدای په زړه کې راننوځي، ځکه چې خدای زموږ څخه پاک زړونه غواړي.
دا تاریخ په اوږدو کې پر اوسنۍ ترکیې د بیلابیلو مذاهبو یو شمیر پادشاهانو واکمني کړې ده، خو په 1299 میلادي کال کې که څه هم عثمان ارتغرل اوغلو غازی د عثماني سلطنت بنسټ کېښودی، خو په روحاني توګه د دې پادشاهي بنسټ ایښودونکي صوفي بزرګان یادیږي چې په عثماني دور کې یې په ټولنه کې ډیر نفوذ درلودی. د ترکیې په انقره ښار کې د نقشبندي تصوفي طریقې یو پیروکار ملا یونس دمیرکرن وای، په ترکیه کې د تصوف تر راتګ وړاندې په ټولنه کې زغم او یو بل ته درناوی ډیر کم و. مخکې له دې چې زموږ هیواد ته تصوف راسي، دلته د خلکو په منځ کې زغم او یو بل ته درناوی او نزاکت دومره لږ و چې په نشت شمېرل کېدلی. عارفانو یعنی صوفیانو دلته د ادب او ښو اخلاقو د زده کړې لپاره تکیې او زاویې پرانیستلې او خلکو ته به یې د ورولګروۍ سبقونه ورکول. خلک به یې د الهي عشق پر محور راټولول او دا به یې ورته ویل چې ټول مؤمنان سره ورونه دي. له دې وروسته د خلکو منسکی زغم، ورورګلوی، یو بل ته درناوی او خپل منځي نزاکت رامنځته سو. په دې وطن کې مشته دا راوښو دل سو چې د یو بل هرونه یاست او د جنگ جګړو څخه خلاص واخلي. مشته له یو بل سره مینه او د زغم زده کړه.
په استنبول کې د مولویت صوفي طریقې شیخ نایل کیسوا هم ورته نظر لري او زیاتوي چې د تصوف بنیادی مقصد د انسانیت خدمت کول او ټول وګړو ته په یوسترګه قتل دي.
د مین ایم اف صوفیزم از ټو سرو مانکایند.
د تصوف بنیادی مقصد د انسانیت خدمت کول دي، لکه څنګه چې مولانا جلال الدین رومي وایي چې خدای ته د ورتګ لار د انسانانو په منځ کې تیریږي. نو تر ټولو ښه سړی هغه دی چې د خلکو خدمت کوي. د انسان تر ټولو ښه او پیاوړی تعریف دا دی چې ټولو انسانانو ته په یو سترګ ګوري او تر منځ یې هیڅ ډول توپیر نه کوي، چې دا تور دی، دا سپین دی، دا ژیړ دی، یا دا مسلمان دی، دا عیسائی دی او داسې نور. انسان انسان وي. که چیرې تاسو د یو چا ګوته پرې کړئ نو د ټولو وینه یو رنګ لري. مولانا هم دا وایي چې که چیرې ګلاس مات کړي نو اوبه یو ډول.
په تصوف کې د بیلابیلو صوفي مشرانو په نامه ها وخت بیلابیلې ډلې جوړ سوې، کله چې تصوف د یوې منظمې څانګې بڼه خپل کړه. دغه ډلو ته وروسته د سلسلو یا طریقتونو نوم ورکړل سو. په دغه تصوفي سلسلو کې هغه وخت زیاتوالی راغلی کله چې تصوف د نړۍ بیلابیلو سیمو ته غځونې وکړې. د بیلابیلو څېړنو له مخې د اسلام را په دې خوا د تصوفي سلسلو ټول شمیر 200 ته رسیږي، چې هر یو یې ځانګړي درسونه لري او د نفس تزکیه کوي. خو چې کله د لومړۍ نړیوالې جګړې په پایله کې عثماني سلطنت ټوټې ټوټې سو او په 1923 میلادي کال کې په ترکیه کې د پوز د یو ملتپال مشر مصطفی کمال پاشا لخوا جمهوریت اعلان سو، نو د صوفیانو د ذکر او اصلاح ځایونه یعنی تکیه او زاویه وتړل سوې. د ترکیه په کونیا ښار کې د نجم الدین اربکان پوهنتون د الهیاتو د پوهنځي ښوونکی پروفیسور ډاکټر سلیمان توپرکوای په دې هیواد کې تصوفي تحریکونو د خلکو پر روزنه او اصلاح کې لوی خدمت کړی دی.
حقیقتاً تصوفی یونلیبلر ترکیه ره بیوک به خدمت گرمشتر.
په حقیقت کې په ترکیه کې تصوفي تحریکونو لوی خدمت کړی دی. د جمهوریت په کلونو کې سره لدی چې تکیه او زاویه ترل شوی وي او په رسمي ډول پر تصوف بندیز لګیدلی و، خو بیا هم خلکو تصوفي تحریکونو ته دوام ورکړی و او په ځینو تصوفي طریقتونو پورې تړلي ول او ژوند یې پر مخ بیولو. پخوا به د مدرسو زده کوونکو په مدرسه کې او نالوستو کسانو په تکیه او زاویه کې زده کړې کولې، خو اوس په تصوفي حلقو او مجلسونو کې د انسان احساساتو وینا کیږي. په تکیه او زاویه کې د پخوا په شان هغه کسان چې مدرسو ته نه دي تللي او عمرونه یې هم ډیر شوي، هغوی ته هم په تکیه او زاویه کې دیني زده کړې ورکول کیږي او تکیه او زاویه د مدرسو دنده پر مخ بیایي.
په ترکیه کې به په تکیو او زاویو کې صوفیانو د خلکو روزنه څه په دې ډول کول چې د هغوی احساساتو ته به مخاطب کېدل او په اسانه ژبه به یې درس ورکاوي. په همدې ډول پر خلکو د دې درسونو ډیر زیات اغیز کېدی. د ترکیه په قونیا ښار کې د نجم الدین اربکان د پوهنتون د الهیاتو د پوهنځي ښوونکی پروفیسر ډاکټر محمد اکګل وای صوفیان د تصوف له لارې د دین ښوونه کوي چې د مقابل لوري پر احساساتو ډیر ژر اغیز کوي.
Ben şöyle düşünüyorum. Acemler genel anlamda yani Araplara karşı Arapların dışında olan.
زما په اند عربو پرتا اجم لکه ترکان افغانان پاکستانیان او داسې نور پر هغه دین باندې ایمان لري چې په ژبه یې نه پوهیږي، یعنی قران په عربي ژبه نازل شو دی. کچیر پښتنه وشي چې موږ په خپل ژوند کې اسلام په فقې توګه خو پلي کولای شو که په تصوفي توګه، نو زما ځواب به تصوفي وي، ځکه چې تصوف په خلکو کې زغم او د زغملو کلتور رامنځته کوي. د ترکیې د خلکو په تعبیر مولانا جلال الدین رومي، یونس امرا او حاجی بکتاش ولی شان نقشبند له منځنۍ اسیا څخه راغلي دي. زما په اند تصوف د ترکانو، افغانانو، پاکستانیانو او ایرانیانو په ژوند کې ډیر مهم دی، او دا زموږ له هغه درک او فهم سره تړاو لري چې موږ له اسلام څخه لرو. یعنی که وپوښتل شي چې دینداري په عقل پورې تړاو لري که په احساساتو پورې، نو زه به ووایم چې دینداري د احساساتو کار دی او په عاطفې او احساس پورې تړلې ده. معنا دا چې د دین لارښوونه د یو ذریعې له لارې کېدای شي. نو زه ویلی شم چې تصوف زموږ په ژوند کې ډیر مهم دی. په راتلونکي کې به هم تصوف په اسلامي کلتور او ورځني ژوند کې ډیر اغیز ولري، ځکه چې د یوویشتمې پیړۍ دور د تصوفي منځلاري اسلام د زده کړې بلنه ورکوي، او زما په اند په راتلونکي کې به همداسې وي.
Yarınlarda da önemli olacağını düşünüyorum.
په ترکیه کې که څه هم د جمهوریت پر راتګ سره پر تصوفي فعالیتونو بندیز ولګېدی، خو ځینو صوفي شیخانو به په پټ خپل فعالیتونه پر مخ بیول. بیا وروسته د وخت په تیریدو سره صوفیانو د اصلاحي یا فلاحي ادارو له لارې خپلو فعالیتونو ته وده ورکول، خو د ډیری صوفیانو په اند د 2000 میلادي کال راهیسې تصوفي فعالیتونو بیا وده کړې چې د خلکو اخلاقي روزنه او اصلاح کوي. د ترکیه په قونیا ښار کې د نجم الدین اربکان پوهنتون د الهیاتو د څانګې ښوونکی پروفیسر ډاکټر سلیمان توپرکوای تکیو او زاویو د خلکو په تعلیمي او اسلامي روزنه کې لوی رول لوبولی دی.
حقیقتا تصوفی یونلیبلر ترکیه ده بیوک به خدمت گرمشتور.
په حقیقت کې په ترکیه کې تصوفي تحریکونو لوی خدمت کړی دی. د جمهوریت په کلونو کې سره لدی چې تکیه او زاویه ترل شوی وي او په رسمي ډول پر تصوف بندیز لګیدلی و، خو بیا هم خلکو تصوفي تحریکونو ته دوام ورکړی و او په ځینو تصوفي طریقتونو پورې تړلي ول او جوندو یې پر مخ بېبلو. پخوا به د مدرسو زده کوونکو په مدرسه کې او نالوستو کسانو په تکیه او زاویه کې زده کړې کولې، خو اوس په تصوفي حلقو او مجلسونو کې د انسان احساساتو توینا کیږي. په تکیه او زاویه کې د پخوا په شان هغه کسان چې مدرسو ته نه دي تللي او عمرونه یې هم ډیر شوي، هغوی ته هم په تکیه او زاویه کې دیني زده کړې ورکول کیږي، او تکیه او زاویه د مدرسو دنده پر مخ بیایي.
د صوفیانو په وینا تصوف لوستو او نالوستو، نارینه وو او ښځو، ځوانانو او سپینږرو ټولو ته د خپل علمیت، پوهې، مزاج او عادت سره سم درس ورکوي چې دا ډول هغوی په خبره پوه کړي. د ترکیه په قونیا ښار کې د نجم الدین اربکان پوهنتون د الهیاتو د څانګې ښوونکی پروفیسر ډاکټر محمد اکګل وای تصوف د انسان پیژندنې نوم دی او د یو عمل انګیز حیثیت لري.
تصوف تعبیر جایسه بی انلامده وی کاتالیزر شکلنده در بانا ګوره.
تصوف د یو کیټالیسټ یا عمل انګیز حیثیت لري. د بیلګې په ډول که موږ برښنا کوټ یا بجلی ګر په نظر کې ونیسو، نو هلته یو داسې نظام موجود دی چې برښنا د ضرورت وړ حالت ته راولي او زموږ کورونو ته د 220 ولټه برښنا رالیږي، او د تصوف کار هم همدغه دی. کله چې موږ چاته وینا کوو نو باید خبر یو چې هغه څوک چې دینی معلومات نه لري هغه ته یې له کومه ځایه پیل کړو. یعنی تصوف انسان پیژني چې څه شي ته اړتیا لري، نو هماغه ورکوي. دا کار د اسلام د پیغمبر په وخت کې هم شوی و. یعنی یو صحابي راځي او رسول الله ته وایي چې ما ته یو داسې کار راوخی چې په کولو یې زه جنت ته لاړ شم، نو پیغمبر هغه ته وایي چې ولاړ شه او د مور او پلار سره دې ښه وکړه. یعنی پیغمبر دا صحابي پیژني او پوهیږي چې مور او پلار ترې خپه دي، نو چې کله یې د مور او پلار رضا حاصله کړه دا سړی سمه لار موندی شي. نو تصوف هم دغسې دی، انسان پیژني او ټولنه پیژني او د انسان په اړتیا پوهیږي چې انسان څه شي ته ضرورت لري، نو هماغه ورکوي. یعنی تصوف اوس مهم دی او په راتلونکي کې به هم مهم وي.
دولایسله ګنمزده اونملیدر یارنلارده ای اولاجک.
تصوف کوي خواته انسان پیژني او هغه ته د هغه د زړه سره سم درس ورکوي، نو بل خوا د انسانانو ترمنځ هیڅ ډول توپیر نه مني او خپل غیژه د ټولو پر وړاندې پرانیسته ده. د ترکیه په انکارا ښار کې د نقشبندیه تصوفي طریقې یو پیروکار ملایونس دمیرکیرن وای دوی ته شودل سوي چې هر چا ته خپل غیژه پرانیزي او د لویدلو خلکو لاسنیوي وکړي.
مولانا جلال الدین رومی حضرتانین اورتیسیله بیزه شونو اورتیلر
جل نو لکه څنګه چې مولانا جلال الدین رومی فرمایي که هر څوک او هر څه یې زموږ درگاه د نا امیدۍ درگاه نه ده، که دی توبه ما تکړی وی هم راځه، که په ګناه کې غر کې هم راځه، ځکه چې دا ور د ناهیلۍ ور نه دی. په دې درگاه کې داسې صوفیان موجود دي چې هغه تا ته دا نه وایي چې ته بې ژرې یې، ستا قضایي لمونځ ستا، تا روژه قضا کړې یا تا تصوفي روزنه نه ده لیدلې، نو ته طریقت ته نسې را داخلېدلی. نه، دا خبرې تا ته څوک نه کوي، بلکې تا ته وایي که هر څوک او هر څه یې راځه، زموږ ور هر چاته پرانیستی دی. یونس امرا وایي زه له مخلوق سره مینه د خالق لپاره کوم، موږ ته دا راښودل سوي چې هر چاته خپله غیژه پرانیزو. څوک چې لویدلی وي موږ ته امر کېږي چې هغو ته لاس ورکړو او له دلدل څخه یې
وژغورو.
په ترکیه کې اوس هم یو شمیر تصوفي سلسلې یا طریقتونه موجود دي چې هر یو یې ځان له درسونه لري او د خلکو د اصلاح او اخلاقي روزنې تر څنګ په ټولنه کې د سولې، زغم، ورورګلوي او د یو بل د پوهاوي لپاره مهم رول لوبولی دی. د ترکیه اسلام او ډیموکراسي د 19 خبرونو د لړۍ پر همدې ځای پاتې رسیږي. د یو سوکاله او خوشاله ژوند په هیله مو زه احمد شاه زمي په مخه شکوم. لوی چشتن مو ملسه.
ترکیه اسلام او ډیموکراسي خبرونه تاسو واوریدل چې احمد شاه زمي وړاندې کوله. اوس وخت شبه دی دویم 19 خبرونه روخانه مستقبل. روخانه مستقبل تعلیمي خبرونه کې به واوري کې به د حق طالبانو خبري واوري چې لوړو زده کړو کې لوی مقام لرلې دي. دا خبرونه زموږ همکار منور شاه تاسو لپاره برابر کړی ده، نو راځي چې په ګډه واورو.
د علم او تعلیم خبره چې کیږي نو په هغه کې زیاتره د رسمي تعلیم خبره مخې ته راځي چې ورته بنیادی تعلیم هم ویل کیږي. په عامه توګه دغه د دولسم جماعت پورې وي او په کې یو طالب علم یو شمیر مضمونونه وای. په موجوده دور کې دغه د تعلیم هغه کم نه کم درجه ده چې کسوک ترې به برخې پاتې شي، مثال یې د لوندوي. د دې نه پس بیا تعلیم مسلکی یا پېښور ډګر باندې روان شي چې هر تن د خپلې پوهې او قابلیت مطابق بیلابیلو څنګه تزي او په ترسره کېدلو یې بیا د ژوند په بیلابیلو برخو کې خپل کردار لوبوي. د کې یو خبره د پام وړ ده چې د تعلیم هر څنګه خپل خپل اهمیت لري. د نن په روښانه مستقبل کې د افغانستان د ننګرهار د کمپیوټر ساينس یونیورسيټي یا پوهنتون معلومات درکوه. د دې ادارې مشر احمد ضیا شریفي مشال ریډیو سره د خبرو پر مهال وویل
د کمپیوټر ساينس پوهنځي درې شوبې لري، چې سافټویر انجینرینګ شوبه ده، د نتورکینګ شوبه ده او هم د ډیټابیس شوبه ده. دا د سلورم سمستر په پایل کې د حکومت مالکان چې خپل په خوخه مطابق هغه د مختلف شوبو ته زی او هغه کې خپل تحصیل کوي. کمپیوټر ساينس په پوهنځي کې فعلاً موږ 323 محصلین لرو او و ټولګي لرو فعلاً فعال، چې هغه کې د اول سمستر نه شروع تر څلورم سمستر پورې مالکان زده کړه کوي.
احمد ضیا شریفی وای په خپل هم د نتورکینګ په سانګه کې سبق خای. نو موړې د کمپیوټر ساينس د دې سانګه په اړه وای
نتورکینګ خو لکه څنګه چې سده څنګه مونږ کولای شو چې د خپل معلومات د خلکو سره شریک کو، دغه د شریکونه د یو څه پترو باندې د دغه جوړونه او دغه ساختمان د نتورکینګ وای. یو خو داخلي ده چې ورته انټرنیټ وای او یو چې د انټرنیټ پترو باندې کیږي هغه انټرنیټ ضرورت ده.
حالتا د کمپیوټر ساينس په هنتون د یو بل استاد حاجی ګلوهات سره مخابره کړي. نو موړې د خپل شوبې په اړه وای
زه هم په نګرار پانتن کمپیوټر ساينس پونځ کې ډیټابیس د بخش مسؤل مې مول تم دغه مضمون هم تدریس کوم شاګردانو ته. ډیټابیس بلې ډیټابیس خو څنګه چې لنم نه معلوم دی دا په ډیټا باندې په معلوماتو باندې اتیقا کوي یا په دې باندې تحقیق کوي. لکه په افغانستان کې یا په ټول دنیا کې په ټول نړۍ کې خلک غواړي چې یو سیستم ولري او یو ته شاته یو مخزن یا ذخیره ولري یا ډیټا هلته ذخیره کې سټوري کې، بیا دوی غواړي چې په کومو طریقو باندې څنګه موږ دا ډیټا مسؤونه وساتو، څنګه سکیور وساتو ضرورت او څنګه دته لاسرسي ولر په کوم شکل باندې نو کله چې موږ لا ډیټا سره معلومات ډیټا راخلو ډیټا ذخیره کوو ډیټا بیر تر اخلو هغه سره څومره موږ سي ډیلینګ کوو دا زمونږ ډیټابیس مفهم دی
حاجی گل وهاج د ډیټا بیس د شوبې مشر هم دی د راز محمد اسماعیل خطاب د ننګرهار د کمپیوټر ساينس په هنتون د سافټویر انجینیرینګ د سانګې مشر دی د مشال ریډیو سره په خبرو کې نو مولي د خپل شوبې په اړه ویل
اصلا که متوجه شو په نړۍ کې ډیر زیاته برخه د نړۍ په هر بخش کې سافټویر ډیر مهم رول لري کومنګ د مور غټ هسپتالونو ته وګورو که ټرین سیستم ته کار ایرپورټ سیستم ته وګورو د دنیا په دفاترو کې په نور ځایونو کې د سافټویر نه یا داسې یو شی چې هغه د یو اداري د اداري یو کار اسانه کی هغه کمپیوټرایز کی هغه کمپیوټری کی او د هغه څخه بیا نو په اسانۍ سره په زر لږ وخت کې او کارونه صحیح منیج کی کنټرول کی نو دغه کارونو دغه فعالیتونو د پاره موږ اصلا سافټویر جوړو
د کمپیوټر پروګرامونه او سافټویرونه چې زیاتره د بهر هیوادونو ناراضي پکې لویه برخه هند لري آیا د ننګرهار د کمپیوټر ساينس په هنتون نه فارغ شوی طالب علمان بعد د جوګوي چې خپل سافټویر جوړ کړي په دې پښتنه محمد اسماعیل خطاب وای
هو بالکل اوس خوشبختانه از موږ د ننګرهار پنتون د کمپیوټر ساينس په ونځي څخه چې څوک کم فارغي په اخري سمستر کې دی یو پروژه لري چې دغه پروژه هر کس په مختلف موضوعګانو باندې دی یو سافټویر جوړی او چې دغه سافټویر بیا نو په دننه په دولتي اداراتو ته غیر دولتي اداراتو ته ورکوي چې هغه استعمال وړ وګرځي هغه یلته استعمالي او تر څو د هغه روزمره کارونه اسانه کی دغه کارونه ورسره خوشی جوړ شي نو زمنګ هم خوشبختانه زمنګ مسلین چې کله فارغي هم دوی هم یو سافټویر جوړي او دا د هغه اخرنه یو عملی کارم دی په دغه اساس باندې هغه ته اسناد ورکول کیږي دغه اسناد باندې په دغه اساس باندې چې کله دوی د هغه د سافټویر څخه دفاع کوي مربوطه استادان ورڅخه ناسي د هغه نه دغه معلومات اخلي نو یقیني خبره ده کله چې دوی فارغيږي نو مختلف ادارات او دولتي او غیر دولتي ته دوی سافټویر نه جوړي او تر څو چې ان خلکو ته خدمت ورکړي
دا چې د ننګرهار د کمپیوټر ساينس په هنتون نه تر اوسه سمرز د کونکو فارغ شوی او آیا هغوی ته په عملی میدان کې کار روزګار ملاويږي او کسنګه په دې اړه احمد ضیا شریفي وویل
تر اوسه پورې موږ وو بیچ فارغ کړی دي چې په دې وو بیچ کې شپږ بیچ دي د ډیپارټمنټ په هیڅ فارغ شوی چې او اوسه کال موږ یو بیچ دی په انځي په هیڅ یعنی د الکان چې فارغ شوی دی یو سلوي خلکان مو فارغ کړل او جامعه ته موږ تقدیم بعد یادونه وکم چې نه وازې چې کمپیوټر ساينس په انځي الکان چې په نورو ځایونو کې بوختي بلکې دوی هم ننګرهار پانتون کې یو آی ټی سنټر جوړ شوی دی چې د استادانو د عامه پوهاوي لپاره دوی کارونه کوي او هم چنان دوی یو تخنیکی کسان تربیه کوي د نورو پوهنځیو لپاره لکه څنګه چې زه اوس په ننګرهار پانتون کې یو لس فاکولټی دی دوی لپاره مثلا د یو آی ټی سپورټ ضرورت دی او نو دوی دغه سیالکان هم د کمپیوټر ساينس پوهنځي فارغین او دوی تربیه کوي او د زمونږ اوسنی فارغان چې په دې کې یو کس اوس د ساوت کوریا د لوړز د کړو د پاره چې زی د لپاره کاندید دی او خوشبختانه چې لکه څنګه چې مونږ د دوی څخه مکتوب حاصل کړل د لوړز د کړو وزارت څخه د خیر د جنوري په میاشت کې لوړز د کړو ته زی او دا الګ چې ما یادونه وکړه استاد نصرت الله نومیږي او دا مونږ سره هم د نامزد په یاله پتوګه استاد
احمد ضیا شریفی وای په هیواد کې ګڼ شمیر داسې نورې موقع هم شته چې د دوی فارغ شوي زده کوونکي ترې ګټه پورته کولی شي د مشال ریډیو روخانه مستقبل پروګرام اوري چې پکې مو د اوار د ننګرهار د کمپیوټر ساينس په هنتون د پروفیسورانو سره خبرې کړي په عام ژوند کې د کمپیوټر ساينس لوی کردار د انفارمیشن ټیکنالوژي یعنی آی ټی په نوم مخې ته راځي په نړۍ کې آی ټی نه یوازې حکومتي او غیر حکومتي ادارو ته ډیره فائدہ رسولې بلکې په کاروبارونو او اقتصاد کې هم ډیر پرمختګ کړي په افغانستان کې آی ټی څه کردار لوبولې شي په دې پښتنه د ډیټا بیس مینجمنت د سانګې مشر حاجی ګل وهاج وای
څنګه چې تاسو ته معلومه ده آی ټی کانسپټ یا د معلوماتي ټیکنالوژي کانسپټ په افغانستان کې لږ نوی دی، خلک ورسره دومره بلدیت نه لري. خو باوجود دې چې موږ ګورو په بازار کې دغه د دوی په اصطلاح ډیمانډ ډېر زیات دی او ډېر خلک غواړي. هر اداره کې هغه څوک یو وړوکی بزنس کوي، یو وړوکی کاروبار کوي، یا غټ کاروبار کوي، دولتي اداره وي، غیر دولتي اداره وي، ټول دغه دلچسپي لري چې موږ داسې یو خپل ډیټابیس ولرو، موږ یو خپل ویب سایټ ولرو، خپل معلومات مو خوندي وي. اکثره خلک چې ایمیلونه لیږي یا خپل معلومات تبادله کوي لبل چا سره، اکثره د نمخ کې بده دی یا هو یا جیمیل یا وغیره ډومین دیونه به استفاده کول چې دوی معلومات به خوندي نه. اوس نن سبا په دې اثر کې هر څوک کوشش کوي چې داسې یو سیستم باندې دوی ډیټا ولیکي چې ډومین یې خپل وي، یا مثلا ډیټا دې دوی سکیور وي، دوی له خپل سرونه استفاده وکړي. اکثره خلک چې کاروباري خلک دي هغه خپل ویب سایټ لري، خپل ډیټابیس سیستم لري، خپل معلومات خپل لري. که څه هم په ډېر اوس په یو کزه وړوکې مثال ورکم، هلته چې جامع ګنډي او خیاطان دي هغه هم اوس خپل ډیټابیس لري.
دا راز د سافټویر انجینیرینګ د سانګې مشر محمد اسماعیل خطاب هم وایي چې آی ټی په دې هیواد کې ډېر اهم رول لوبولی شي.
بالکل یقیني خبره ده، اوس په نن سبا په افغانستان کې د آی ٹی یعنی ډیر زیات تیز روانه ده آی ٹی، او ډیر پرمختګ کړی دی او لګیا ده پرمختګ کوي. او یو خبره څنګه چې استاد وهاج دا خبره ذکر کړله، دا ډیټابیس او سافټویر ډیر سره نظیم دي، دا ډیر یو بل ته یعنی که ډیټابیس جوړی نو خامخا په سافټویر برخه هم پکاره چې پوه شي. نو هغوی دا څومره زموږ چې کسان فارغیږي نو هغوی دغسې مختلف اداراتو دولتي وغیرې دولتي اداراتو په ډیټابیس او سافټویر کې کار کوي. اوس غوښتنې د خلکو ډېرې زیاتې شوې دي چې پکاره چې موږ یو اتوماتیک سیستم ولرو، یو کمپیوټري سیستم باید په خپل اداره کې ولرو، تر څو کولای شو چې موږ خپل کارونه ټول منظم وساتو، منظم پر مخ بوزو.
نوموړی زیاتوي د افغان حکومت بیلابیلې ادارې لا د وړاندې نه هڅه کوي چې خپل انتظام د جدید تقاضو سره سم جوړ کړي.
دولتي اداراتو کې حضرت مثال درکولای شم چې وزارت معرف یو د دې څخه یو برخه چې یقیني خبره ده په دې کې د سافټویر برخه ډیر پرمختګ کړی دی، چې دی وړي دی فلاله لپاره ټول د افغانستان په سطح باندې ټول معلومات تقریبا 2.5 لک کسان لري، امپلوي لري، او سرپاسه 8 میلیونه شاګردان دي، او دغه ټول معلومات او 15000 تقریبا 15000 مکاتب دي په ټول افغانستان کې. دغه ټول معلومات چې راځي په یو منظم سیستم من راځي چې التغیر پر یو سیستم جوړ شوی دی، یو آنلاین سیستم، ویبینبل سیستم دی چې په ولایت کې معلومات داخلي کې د ولایت متصل راځي، سنټر ته راځي چې سنټر څخه د ضرورت وړ ډپارټمنټونه څومره چي دي هغه خپل معلومات راخلي.
محمد اسماعیل خطاب وایي د لړکې یو شمیر بهرني کمپنیان هم سافټویرونه جوړوي چې پکې افغان ځوانان کار کوي. په عامه توګه چې کومه نوې شوبه مخې ته راشي، هر تن غواړي چې همدغه کې زده کړې وکړي. دا راز په یو برخه کې د ضرورت خلک نه ملاويږي، او په بل کې بیا فارغ شوي ځوانانو ته کار نه ملاويږي. د خبرې ته په اشاره سره د ننګرهار د کمپیوټر ساينس پوهنتون مشر احمد ضیا شریفي وویل،
بلې د لوړو زده کړو د وزارت د لایحې په مطابق هر پوهنځي لپاره دوی خپل ظرفیتونه ترې پوښتنه کوي. نو همدغه لایحې په مطابق هر پوهنځي خپل دغه ظرفیتونه بس لوړو زده کړو ته پیشنهادوي. داسې چې ګورم چې په مارکیټ کې اوس موږ څومره کسان مشغول دي، او موږ څومره کسان تربیه کولای شو چې کله چې دا د دې نه فارغېږي نو دا په بیرته په کارونو باندې مشغول وسي. نو ځکه موږ هر وخت د ضرورت په مطابق د ماغي کال موږ پیشنهادو.
نو موله وای دوی د هیواد په مشرقي برخه کې د پوهاوی یو کمپاین شروع کړي چې خپل ځوانان د کمپیوټر ساينس اعلی زده کړو ته وهڅوي.
کمپیوټر ساينس په انځي چې نه یوازې په نورو کارون باندې سکیورټي او پروګرام لرو د خیر سره، چې په مشرقي ځون کې فعلا چې مونږ اوس دا کړی دی، نو غواړو چې کو او بکو چې د خیر سره د عامه پوهاوی د ټول مشرقي ځون د پاره چې دا کمپیوټر ساينس څه شی دی، او د آی ټی تاثیرات په جامعه کې څه شی دی. نه یوازې دا چې څوک ډیپلوما کوي او دلته راځي په کار کې، او مونږ وایي چې یو مسلکی کارونه باید نور ادارو ته لاړ شي. که مثلا څوک قرارداد کې راځي د پېښور نه یا د انډیا نه، و راځي په ډیر غټ پیسو باندې دا کارونه کوي. لکه څنګه چې خطاب صاحب یادونه وکړله، اوس مونږ دوی پوهو چې د کمپیوټر ساينس په انځه مونږ لرو او لوړ د ظرفیتونه لرو، د دوی نه استفاده باید وشي. دا چې مونږ پیسې بهاري ودون ته ځي، نو د دې مخنیوي لپاره هم دغه الکان باندې لګ مصرف، او زمونږ الکان باید با تجربه الکان هم دی، خو مسلکي خلک د دوی نه باید استفاده وشي.
احمد ضیا شریفی زیاتوی د دې ترڅنګ دوی غواړي چې د هیواد دننه په بیلابیلو حکومتي او غیر حکومتي ادارو کې د بهر نه په ډیرو پیسو د آی ټی ماهرین دراغښتلو مخنیوي وشي او د خپل وطن قابل او ذهین ځوانانو ته موقع ورکړي شي. نوموړی د ننګرهار د کمپیوټر ساینس پوهنتون مشر دی او هم په دې ځای د نن ورځې روښانه مستقبل پروګرام سرته ورسید. تاسو هم که کومه پوښتنه او یا وړاندیز لرئ په دې شمیره ټلیفون وکړئ او خپل پیغام ریکارډ کړئ: 0020221212 1. او اوس خپل کوربه منور شاته اجازه ورکړئ. خار او آباد اوسئ.